په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړاوړ.
ترکیه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د ترکیې سره د مبارزې په کولو کې شته ډول مثبت خبرې کړي. په لبنان کې د سلګونو زره کسان د مالي درغلي او اقتصادي جګړو په خلاف د احتجاج په خاطر لاړو څو تراوتلي. او سم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې تول چې د حکومت لخوا جوړې شوې مذاکراتي کمیټې خبري غونډې اوریدلې چې د په خبره په کې د مذاکراتو خبري کمی او ډېر کې زیاتې وي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پروت لارو اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد ته ننوځي. حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو وکسي ځکه مذاکراتي کمیټې جوړ کړې ده. پرویز خټک په خبري غونډه کې تیر ورځ ویلو چې د وزیر اعظم عمران خان استفا پرته د اپوزیشن نور ټول غشتنی په اړه مذاکرات ته تیار دي. البته هغه زیاته کړې چې اپوزیشن د دې سربېره احتجاج کوي نو سبا لبه د هر ډول حالاتو ذمہ خپلوي. اپوزیشن تور لګوي چې تیر کال د جولای په 15 په انتخاباتو کې دندې سوه. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استفا غوښتنه کوي خو حکومت او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې د دندې تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګری سره په مبارزه له افغان پوځیان سره د امریکا په مرستو د سولې د پروسې په راتلونکي پړاوونو خبرې کړې. دوی دواړه پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره لیدلې دي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال بیګام شاریډو ټول چې مارک اسپر له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په موثریت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مالي درغلیو پرست د سیستماتیک مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته سفر کړی او هغه له افغان ولسمشر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دی ولسمشر غنی په دې سلاس و چې افغانستان باید هیڅکله بیا پر امریکا د برید لپاره د ترګرو په خوندي پټن ځای بدل نشي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې درې نور ماشومان د پولیو پر انځخته سوي دي. د پاکستان مطبوعاتو د روغتیا وزارت په حواله پرون ویلي چې د لکی مروت د سرای نورنګ په 9 ماشوم او 28 ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق سوي دي. د دوی په نه د پولیو پر انځخته سوي درې ماشوم تراو د بلوچستان لار نه ځلې سره دي. له تازه پیښو سره په پاکستان کې د پولیو پر انځخته ماشومان شمیر شپږ اویا ته رسیدلی چې پکې شپږ 50 ته خیبر پښتونخوا دي. حکومت تیرونی فیصله کړې و چې ماشومان ته د پولیو وایرس تاسکور کولو په اړه د پوهاوي یو کمپاین پیلوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9 نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه د ولس لپاره خلاص شي. عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل چې د راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. کرتارپور راهداري به د هند سکانو ته د پاکستان د ناروال سیمې ګوردوارې ته تلل اسانه کړي. د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یو برخه په دې ګوردواره کې تیره کړې ده نو ځکه هر کال په زرګونو سکان د دې ګوردوارې زیارت کوي. عمران خان ویلي د راهداري له خلاصېدو سره به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسېږي. اسلام آباد ویلي د نومبر په 9 د راهداري رسمي پرانیستو وسی. د دې هیواد د بارني چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې شنبې پر ورځ چې په پرانیسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم ګډون کوي. د پاکستان یو شمېر خبريالانو او فعالان وايي په دې باد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. په لاهور کې د قانون پوهې اسما جنگیر په یاد کې د ورځني کانفرنس په پای کې د ټولنیزو رسنیو پر موضوع پرون د پاکستان وتلو خبريالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالې عائشه سروري څرګندونه وکړي. په پاکستان کې د بې پولو خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک وویل په هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبريالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چلونه خلاص کړي. خو دا په خبره د پاکستان حکومت اوسه څه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي. د نوموړي په وینا د دې لپاره حکومت $300 میلیونه په لګښت داسې سافټویرونه اخیستي چې له مخې د خپلو خلکو ډیجیټل معلومات ته لاسرسی ولري. خو د پاکستان حکومت تل ویلي چې په رسنیو هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رایې او فکر پوره ازادي ده. د کبالي زیرو خبريالان وايي په خبر پښتونخوا کې د زم کېدو سربېر هم د دې سیمې خبريالان له غواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خبر ضلع د درې پرس کلبونو د خبريالان د غونډې پر مهال وویل شو چې څو ورځې وړاندې پولیسو د لوارګې پرس کلب ته ورغلي ول او خبريالانو ته دړکې ورکړې وې. په دې اړه د لوارګې پرس کلب مشر خلیل افریدی مشال ریډو ته وویل
ورژن اخستل چې کوم یې هغه مطلب چې افیشل نه هغه ډیر مشکلات لري نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورټینګ دلته نکیږي. بالکل زمونږ کیمری او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کول کرمده چې موږ هغه علاقې هغه جنون مسله رپورټ کو.
وروسته د خبريالانو مشرانو د پولیسو له مشر محمد حسین سرولی د لاغه ډاډ ورته ورکړ چې دوی ستونزې به حل کړي. هغه کوم پولیس چارواکو چې له خبريالانو سره ناسم چلند کړی وي هغه ماتل کړل سوی دي. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي دي. د بیروت، ټراپولي او نورو ښارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي، د انقلاب او د رژیم راپرځولو شعار نور کوي. د لاغه وروسته دا تر هغه وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي چې حکومت د اکتوبر پر 12 نیټه پر واټسایپ او نورو موبایل پیغامونو د نوي ټکس لګولو وړاندیز وکړ. په څو ورځو کې دننه مظاهرې د سیاسي نظام په پوره توګه د بدلولو، د سپما د اقداماتو له منځه وړلو، د بنیادي ډانچې د ښه کولو په غوښتنو بدلې شوې. نړیوال بانک وایي چې د لبنان شاوخوا 33% وګړي غریبان دي. له دې سره سره له شامه د 15 لکه کډوالو له ورتګ سره د دې هیواد پر وسایلو فشار زیات شوی دی. په هنګ کان کې د دوه نوي تر خاموشي وروسته جمهوریت پلو مظاهرچانو یو غیر قانوني لاریون کړی چې پکې پلسکونه زره خلکو ګډون کړی. د اکتوبر 6 په مظاهره کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ نښتې وشوې. پولیس سو د احتجاجانو د کنټرولو لپاره وشکي بهونکي ګیس استعمال کړی او رنگ سوي او به ور باندې وپاشلې. د نیونو یا مرګ جوړ لپاره په سم د سیتوګه هیڅ رپورت نه دی وکړل شوی. اوسنۍ مظاهره د هغو ناراموي برخه ده چې سرور میاشتې وړاندې د حکومت لخوا د یو ممکنه قانون راوړلو پر ضد پیل شوې وه. قانون د هنګ کان حکومت ته اجازه ورکوله چې مشکوک مجرمین پچنته وسپاري. حکومت دا قانون بیرته اخیستی خو احتجاجي تحریک اوس په پراخ بنسټ جمهوری غورځنګ بدل شوی دی. د جون په میاشت کې په پیل شوی احتجاجونو کې تر اوسه پولیسو 2 کسان وژلي دي، په زرګونو کسان ټپیان شوي دي او تر 2500 زیات نیول شوی دي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم سراج سهیر او بخشي احمد الله د موسم او کرنسي حال دي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 122 روپۍ نوي پیسې او 133 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې، او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 208 پېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې وضعیت نزیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 44، په بنو کې وضعیت نزیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نزیات 22 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون یو ار بیا ویلی چې حکومت سره مذاکرات نه کوي او دا چې پر ضد به خپل احتجاجي تحریک د اعلان شوی پلان مطابق مخته وړي. خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې له هوش کار واخلي.
جو لوگ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہوش کے ناخن لے.
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون مخام په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ولسمشر یو بیان وايي دواړو مشرانو په خبرو کې تر هغه راي پر ضد د ګډې مبارزې هوډ تازه کړ.
کچیت وضعیت دې تقاضا کوي چې بل قوه تهدید دی نو په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو.
او د خیبر ضلع خبریالانو پرون په یوه غونډه کې دوی ته پر ورپې خستونزو خبرې کړې او له حکومت یې غوښتي چې د هغو د لرې کولو هڅه وکړي.
پولیس مشران خاصدار ورته ویلی چې د هغې صوبېداران سره ډنډو پرسلب ته ختلي او د صافیانو له یو قسم له دمکي او ترټ ورکړي دي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنی موضوع ترازو د حکومت او جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترمنځ لا هم لفظي مشخړه دوام لري. د حکومتي مذاکراتي کمیټې د مشر او دفاع وزیر پرویز خټک د خالی ورځې تر خبري کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي له حکومت سره مذاکرات نه کوي. نوموړي د حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی او وایي چې د اکتوبر پر 1.5 به اسلام آباد ته ننوځي او د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی د عمران خان حکومت به چپه کوي. حکومت د درغلیو تورونه ردوي او وایي حق لري چې خپل آئینی موده پوره کړي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کی.
د اتوار پورس په مردان کې رسنیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل کپو ویشتم اکتوبر په خیبر پختونخوا کې د دوی د ازادۍ مارچ قافلې ودرول شوې نو دوی به د ټول پاکستان لارې وتړي. د نوموړي په خبره حکومت سنجیده نه دی او په غیر آئینی طریقه جوړ شوې او دوی ته دړکه هم ورکوي نو ځکه ورسره دوی مذاکرات نه کوي.
حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ
دے وہی حکومت یہ کمیٹی جوڑا کرے کہ زمون سر دا موجودہ صورتحال پہ اڑ مذاکرات وکڑی. ما دا ہوئی پریس کانفرنس ہوا رہے دو ابھی پتا کا پریس کانفرنس کی دا مذاکرات و خبر کمی اور دڑکی یہ زیادتی ور کڑی دی نو جدی سر با زمون اس قسم مذاکرات نہ کی گی اور پٹول اس کیسی گندون مشتمل درہ با کمیٹی گنڈا رابلل کی گی نو دی لڑکی بدا پوزیشن گندون یو متفق دریز مختر آشی حکم چی با زمون متفق دریز بھی پاغی با عمل کی گی
ہمارا متفقہ موقف ہوگا اسی پر عمل درآمد ہوگا.
د مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ و درول لپاره وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وفاقی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو وکسیزه کمیټه جوړه کړې. دغه کمیټې مشر پرویز خټک د خالی پورس په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلي کدا پوزیشن ګوندونو کومې غوښتنې وي نو هغه دې ورته وړاندې کړي او مذاکرات دې ورسره وکړي او کدوی نه کینی او حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمہ وار وي. مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمن په دې تازه بیان د حکومتي وزیرانو علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، مراد سعید او د کمیټي د غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو په عین حال کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فردوس اشیکوان په سیالکوټ کې خبري غونډه کې یو واري بیا اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه چې د ملک د پرمختګ لپاره باید چې خبرو ته کینی.
جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں
دا وای کوم خلک چې د ریاست عملداری چیلنجوي دا غوی لپاره دا پیغام دی چې تاسو کتلی وو دلته به یو الطاف حسین وو چې د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ به یې په یوې اشاره بند ولا نن هغه د عبرت نخه جوړ شوی او یو بل مولانا خادم حسین رضوی وو. نو تاسو کتل چې چا هم په دې ملک فساد او انتشار ته لار هوار کړی تاریخ هغه د عبرت نخه جوړ کړي او نن موږ دا اپیل کوو چې اپوزیشن دې له هوښ کار واخلي.
هم یې اپیل کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہوش کے ناخن لے.
اپوزیشن گوندونو تور پوری کوي چې په کال 2013 کې د جولای په 15 شوی ټول ټاکنو کې درغلی شوی او دا حکومت د غلا په وټونو راغلی نو ځکه دوی احتجاج کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وکړي شي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان لوړ مشر محمد اشرف غنی سره د سولې پروسې له ترګره سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل په څیر مهمه موضوعاتو خبرې کړې دي. اسپر پرون کابل ته تللی و او ماښام یې له لوړ مشر غنی سره په ارګ کې ولیدل. مارک اسپر وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د ترهګرو پټنځای جوړ نشي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق و چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغان امنیتي او
مارک اسپر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغو شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر شپک سو ترخ کا تکړي د هغه خبره هیوا دی پرته لدی چې ل تروریزم خاصتا ل داعش او القاعده سره روانه مبارزه زیانمن شي کولای شي خپل اسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ څو واره ویلی چې امریکایي اسکر به برته خپل کورونه تستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستيال ویاند د وخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کمواله په شرایط پورې تړلې مسأله بولی.
په وضعیت پورې تړلې دي د قواو کمیدل کښې ته وضعیت سمي دي تهدید کمی دي بلا شک مونږ به د قواو پر کمیدلو باندې غور کوو او کښې ته وضعیت دې تقاضا کوي چې بالقوه تهدید دی نو بنان د بالقوه تهدید په وړاندې باندې مونږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو تر څنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثر یې د افغان پوځیانو په روزلو او مشهورو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلي. هغه په خپل ټوټر لیکلي چې د خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لاجبنه سیمه کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د ملکیانو په شمول د دواړو خواوو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي. هندي او پاکستاني پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې په نخه کړي او ناکرارۍ ته لمن وهلې ده. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبې را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے
پاکستانی پوځیان او په کمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوښته. تر اوسه پورې له شپږو تر لسو پورې پاکستانی پوځیان وژل شوي او تقریبا په همدې شمیر ترهګر هم له منځه تللي دي. د ترهګرو د مرګ ژوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلی شو چې د ترهګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړی. که پاکستان همداسې چلند جاري وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکوو. هند تور لګوي چې پاکستانی پوځیان وسلوالو ته لار ورکوي څو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپوارا غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوره، شاهکوټ او نوشهرې کې هندي عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. ده دا هم ویلي چې پاکستانی پوځیانو په جواب کې نه هندي عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر لانجه پر سر څو واره جګړه کړې او سکالی د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی د هندي سکانو لپاره به کرتارپور راهداري د نومبر پر 9مه په رسمي توګه پرانستل شي. کرتارپور راهداري په بده هند سکانو ته پاکستان ته د تک چارې اسانه کی. هر کال زرګونه سکان د پاکستان په ناروال ضلعه کې هغې ګورداري ته ورځي چې پکې مذهبي مشر ګورونانک د خپل ژوند یوه برخه تیره کړي. پر دې مرزو د عبدالحی کاکړ رپورټ.
عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنز کرتارپور راهداري کار په ورستي پړاو کې دی. هغه ویلي د راهداري تر خلاصې دروسته به دا د سیکانو د راټولېدو مرکز وګرځي چې ورسره به ځای اقتصاد ته ډیره ګټه ورسیږي. دا راهداري به د هند سیکانو لپاره پاکستان ناروال سیمې ته تلل اسانه کړي. په ناروال ضلع کې د سیکانو لوی ګوردواره ده چې پکې د هغو مذهبي مشر ګورو نانک 13 کاله تیر کړي دي. عمران خان ویلي په پاکستان کې مذهبي سیلګری مخ په زیاتېدو ده او تر دې وړاندې هم د بودایانو مذهبي مشرانو د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي، خو کارپوهان د پاکستان او هند اړیکو ته په کتو سره د کرتارپور راهداري ته زیات ارزښت ورکوي. د اګست پر 15 نیټه هند تر خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړی وو چې پر ضد یې پاکستان سخت خپګان ښودلی وو. تر دې وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې هند د پاکستان پر بالاکوټ سیمه هوایي برید کړی وو چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي الوتکه راغورځولې وه. خو پوښتنه دا ده چې د دومره تاوتریخوالي سربېره هم پاکستان د کرتارپور راهداري د جوړولو کار نه پرېږدي. د دې په جواب کې د پاکستان د دفاع چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي
د کرتارپور پروژه به ځکه نه تړل کیږي چې د پاکستانی ریاست په نظر کې سکان له هند ناراضه دي. په 1980 لسیزه کې سکانو د خالستان په نوم د هند پر ضد آزادۍ تحریک چلولې وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم مرسته کړې وه. سکان له هندوستاني ریاسته خپه دي، نو ځکه پاکستان ورسره دوستانه تعلقات ساتل غواړي چې په دې تناسر کې سکان د هند او پاکستان ترمنځ فرق وکړي،
مقابلہ کر سکے اور دیکھ سکیں کہ پاکستان جو ہے ہندوستان سے بہتر ہے. البتہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی پرتے چې کرتارپور د پاکستان اوږد مهاله تګلاره ده، خو بل اړخ ته که د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ښه سي نو دا یو ګټور ګام هم ثابتېدای سي. د پاکستان حکومت وائی د نومبر پر 9 نیټه به کرتارپور راهداري په رسمي توګه پرانستل سي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر پر 19 نیټه ویلي وو چې په پرانسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د یو عام وګړي په توګه ګډون وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پاکستان خبريالان او فعالان ویلي په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. په لاهور کې د نومیالې قانون پوهې عاصمې جهانگیر په یاد کې کانفرنس د وینا پر مهال فعالانو ویره خوده چې حکومت هڅه کوي ټولنیزې رسنۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. پر دې موضوع بیا هم د عبدالحی کاکړ رپورټ.
په لاهور کې د قانون پوهې عاصمه جهانگیر په یاد کې جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس په اخیر ورځ د ټولنیزو رسنیو پر موضوع د پاکستان وتلي خبريالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالي عائشه سروري څرګندونې وکړې. دوی هغه غواښونه او خطرې په ګوته کړې چې د ټولنیزو رسنیو فعالان دا وخت ورسره مخامخ دي. په پاکستان کې د بې پلو خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک ول په دې هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبريالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینل خلاص کړي. هغه زیاته کړه پر رسمي میډیا د سنسور له کبله زیاتره خبريالانو، سیاستوالانو او د حکومت فعالانو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې چې هلته دوی ته د فکر او اظهار ازادي ترلاسه ده. خو د خبره د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزو رسنۍ هم کنټرول کړي.
لمک سره د هغو هیوادونو فهرست دی چې پر داسې سافټویرونو په میلیونونو ډالر لګوي چې له لارې د یو چای میلونو ته ورننوځي یا یې وساري. پاکستان د دې اروپایي کمپنۍ در شپیتم ګاک یا ګراک دی چې د دغو سافټویرونو پر اخیستو یې تر 300 میلیونه ډالر زیات خرڅ کړی دی. زما په فکر پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې خلکو ته د ترلاسه شوې ازادۍ په اړه ډیر حساس دی، او زما په فکر پاکستاني ریاست غواړي چې څومره زر ممکنه وي د معلوماتو دغه آخري مورچه هم فتح کړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې داسې پیښې شوي چې د ټولنیزو رسنیو فعالین نامعلومو خلکو اوچت کړي دي. د بحث برخوال وسط الله خان هم دې طرف ته په اشاره سره وویل چې د دوی یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومتي چارواکي باید د دغه سي اقدام کولو پر وخت هغه کس له مبینه جرمه خبر کړي.
زما له دوی نه لږ تر لږه دا غوښتنه ده چې څه کوي را سره وې کړی، ځکه چې زه په تاسو هیڅ نشم کولای. بس دومره راته وایي چې را سره کوي یې ولی نو که تاسو دومره وجه هم نشئ راخودلې نو د دې معنی دا ده چې تاسو په اوبو ولاړ یئ او هیڅ بنیاد نه لرئ.
لیکوالې عائشه سروري بیا پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وضعیت رڼا واچوله. هغه وویل چې د سړیو په مقابله کې ښځې زیاتې ځورول کېږي.
پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې پر انټرنیټ د سړیو او ښځو ترمنځ فرق بیخي زیات دی. د دې وجه په ټولنه کې د عزت دود دی. په کور کې دننه یوه ښځه چې مور او خور وي هغې ته د ټیلیفون او سیم کارت ترلاسه کولو اجازه نه ورکول کیږي. د هغې لپاره د انټرنیټ په استعمالولو کې ګڼ خنډونه وي.
د پاکستان حکومت تل دا دعوه کړې چې پر رسنیو یې هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پوره پوره ازادي ده. د اسما جانګیر په یاد کې جوړ شوی کانفرنس کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. د شنبې د ورځې غونډې ته وکیلانو، ججانو، سیاستوالانو هم ویناګانې وکړې.
عبدالحی کاکل رپورټو د خیبر ضلع خبریالانو پرون په جمرود کې په غونډه کې دوی ته پر ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. ویناوالو ویلي خاصدار چې اوس ورته د پولیسو واک ورکړل شوی دی، خبریالان ګواښي او په آزاده توګه خپل کار ته نه پرېږدي. دوی له حکومت غوښتي چې د کار په مخ کې یې پراته خنډونه لرې کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د دریو پریس کلبونو خبریالانو په جمرود کې د یوې غونډې په مهال ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود هم په دوی لګول شوي بندیزونه ختم نه شول او د رپورټینګ په وخت د یو شمېر ګواښونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي معلوماتو ته لا هم رسایي نه ورکول کیږي او د پولیسو لخوا ګواښونو سره مخ دي. په دې موقع یو مشر خبریال قاضي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقې چې کله فاټا او قانون او آئین عملداری نه و په قبایلی اضلاعو کې هلته په بل صورت کې پابندی وې، کدغنه وې، مشکلات و. اوس په نوي صورت سره زموږ صحافیان مخ شو چې کوم دلته د تیر ورځې په لنډې کوتل پرسلب کې کومه واقع شوې وه چې زموږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلی چې د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پرسلب ته ختلي وو. د صحافیانو له یو قسم له دمکي او تریټ ورکړي دي او هغې کوم صحافي خلاف چې تللي وو هغه موجود نه و، خو دا یو صحافي خلاف نه ټولو ته
د لوړګي پریس کلب صدر خلیل پردی وای په یو پیخه یا خبر کې د حکومتي رائے اخیستو کې هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
ورژن اخستل چې کوم دی هغه مطلب چې آفیشل نه هغه ډیر مشکلات لري، نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورټینګ دلته نه کیږي. بالکل زمونږ کیمرې او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کول کرمده چې موږ هغه علاقه هغه جنون مسله رپورټ کو.
د باډي پریس کلب جنرال سیکرټری خادم پردی خپل خیالات صدا سرګند کړل.
صحافت ازادي د پوره هیڅ هم نه دي شوی کاین کیس پزنه ډنګي ته یو انټرویو ریکارډ کوي و درو مینو ته به داسې چې خپل اوزار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زما او زال ته انټرویو کوم نو اوزار سرګند کما سينه پچک پوسه دوی چلے کچر تروانی.
د خیبر یو بل خبريال علي شنواري په خپل خبرو کې وویل
یا ته تحقیقاتی رپورٹنگ لري پاغه کې ډیر زیات مشکل ده. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي، بلکې ته رپورت جوړ کې نو هغه رپورت چکم هغه نه بعد چکم می نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک وي. پوندغه رپورٹنگ کې از مخپل جیل خوړل دي، از موږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي، جیلو ل پکې تللی دي او مغه سي خطرې دي چې کوم مخ کې خطرې وي. موږ
ځای خبر اعلان په دې لړکی د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر پیو محمد حسین سرولی دل او هغوی ویل چې د خبریالانو د تحفظ لپاره به ګامونه پورته کوي او چې کومو پولیسو تیر ونی په لوړګي پریس کلب کې خبریالانو سره ناسم چلند کړی هغه مو معطل کړي او د خپلو دندو نه مو لرې کړي دي او هڅه کوو چې د خبریالانو مشکلات راکم کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په پیښور کې د گرمی دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اور.
جمعیت علما اسلامه شر مولانا فضل رحمان له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. نوموړي پرون په میدان کې خبرې غونډې کولې چې له حکومتي مذاکراتي کمیټې خبرې غونډه اورېدلې چې د په خبرو په کې مذاکرات خبرې تر نه جوړ کېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترهګرۍ سره په مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو د سولې پروسې په راتلونکي پړاوونو خبرې دوی دواړو پرون ماښام په ارمان کې سره ولیدل. په خیبر پښتونخوا ولسان کې درې نور ماشومان د پولیو پر انځخ تصدیق دي. د پاکستان مطبوعاتو د روغتیا وزارت په حواله پر ویلي چې د لکې مروت سرای نورن په اوه کلن ماشومه یو میاشت او یو ویشت میاشتني ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په نهمه نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه د ولس لپاره خلاصه شي. عمران خان پرون دا خبره په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کړې. د پاکستان یو شمېر خبریالانو او فعالانو وایي په دې هېواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونو کو ځورونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په لاهور کې د قانون پوه اسمچند په یاد کې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان وتلو خبریالانو څرګندونې وکړې. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د ځم کېدو سربېره هم په دې سیمې خبریالانو له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په دې تړاو په جمهوریت کې د خبرې ضلع د درې پرس کلبونو د خبریالانو یوه لویه غونډه وشوه. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر له کوڅو تراوتي. د بیروت ټاپوګي او نورو ښارونو سړکونه د خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي د انقلاب او د رژیم راپرځولو شعارونه کوي. په هانګ کانګ کې د دوو نوي تر خاموشي وروسته جمهوریت پلو مظاهرچیانو یو غیر قانوني لاټون کړی چې په کې په لسګونه زره خلکو ګډون کړی. د اکتوبر شلمې مظاهره کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو د احتجاجانو د کنټرول لپاره وشکل بهونکي ګیس استعمال کړي او رنګ سوي اوبه یې ورباندې وپاشلې.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د حکومت دا دعوا چې د ناقانونه پیسو څارنې نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف په زیاتره نکاتو یې عمل درآمد کړی دی. د یادې ادارې بیان هر څه په ډاګه کړل او دا دریم ځل دی چې پاکستان د ایف ای ټی ایف لخوا ورکړی شوي نیټې دننه په ټولو نکاتو په پوره توګه عمل نه کولو له وجې ځان د خړ لیست نه راونه ویستو. ورځپاڼه لیکي یادې ادارې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پورې پاکستان ته آخري موقع ورکړې ده. نو حکومت له پکار دی چې په ټولو اوه ویشتو نکاتو په صحیح توګه عمل وکړي چې نه صرف په تور لیست کې ځان د شاملېدو نه بچ کړي بلکې د خړ لیست نه هم بهر راوځي. ورځپاڼه لیکي د قومي ګټو لپاره ضروری ده چې حکومت او اپوزیشن دې په ګډه سره کوششونه وکړي او ملک دې د مشکل حالاتو نه راوباسي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ پتاو تریخوالي کې چې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو دا ویره بے ځایه نه ده چې په حالاتو زر تر زره قابو ونه موندې شو، نو خدای مکړه دا قام د یوې لوی پیښې سره مخ کېدای شي. د اختلافاتو پر امن حل لپاره حکومت او اپوزیشن دواړو لا یو بل ته دړکې ورکولو په ځای د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. ورسپانه لیکي د حکومت لخوا جوړ کړی شوی مذاکراتي کمیټه د مشر او جمعیت علما اسلام د جنرال سیکرټری عبدالغفور حیدری د رسنیو سره خبرو نه دا اندازه کیږي چې دواړه غاړي مذاکراتو لپاره تیاری دي، خو ماحول د خ جوړولو ضرورت دی کم چې تر وسه نه دی جوړ کړی شوی. ورسپانه لیکي د مذاکراتي کمیټې جوړولو وروسته حکومت لا خپل رویه کې بدلون راوستل پکار دي او دا حقیقت دی منی چې اپوزیشن ګوندونه هم د کروڑونو خلکو نمائندګي کوي، نو هغوی هم د هغومره عزت او احترام حقدار دي څومره چې حکمران ګوند ځان ګڼي. ورسپانه لیکي غیر جانبدار احتساب ډیر ضروری دی، خو تر اوسه دا سخکاری چې حکومت د خپل سیاسي مخالفینو احتساب صرف خپل ذمہواری ګڼي، نو خبداوي چې د احتساب قامي اداره په غیر د حکومتي مداخله کار کولو ته پریخو دي شي او چې چا هم درغلي کړی وي نو عدالت دی ورته سزا ورکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي همیشه د مسلو حل د مذاکراتو د لارې راويستې شوې ده، نو د حکومت دا یو ښه کوشش ده چې جمعیت علماء اسلام سره خبرو لپاره یې مذاکراتي کمیټه جوړ کړه. د یادګون مشورولې له هم په کار دي چې خبرو اترو د لارې د مسلې حل راوباسي چې ازادي مارچ او درنې ته ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې ملک دا وخت یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي د حکومتي کمیټه غړو له په کار دي چې دړکې ورکول نه دی ډډه وکړي او زر تر زر د اپوزیشن سره مذاکرات شروع کړي چې وې 8 منټه نوړان باندې یو څه ګټورې نتیجې راووزي چې مولانا فضل الرحمن ته اسلام آباد ته راتلو ضرورت راپېښ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنسی د افغانستان په هسکې مینی ولسوالۍ کې د جمعې ورځې برید په دې سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې. بل خو رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د ترکیې د اقتصاد او په شام کې د هغه هیواد د پوځي عملیاتو موضوع راخسته. د دواړو لیکنو مهمه برخې له انیسې اجمل اورو.
د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ایل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اتوار په ورځ د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ جودرې کلي ته لاړو چې پکې د جمعې منځ پر مهال چاودنه شوې وه. د ولایتي شورا غړي افتخار مراد ایجنسی ته ویلي په دې پیښه کې له 15 زیات کسان وژل شوي او له 150 ډېر زخمیان شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې جماعت ولې په نښه شوې او نه هم چا د دې چاودنې سیمواري منلې ده. طالبانو د دې پیښې غندنه کړې او دا یو لوی جرم بللې دی. اشانس لیکي په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ځایي چارواکي د دې پیښې لپاره داعش ذمہ‌واره ګڼي. د اشانس په وینا په هسکې مینې کې د داعش موجودګي زیاته نه ده. ځایي چارواکو ویلي د ولسوالۍ تر روان کال پورې د داعش تر کنټرول لاندې و. په افغانستان کې سکل د تشدد په پیښو کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما په خپل تازه رپورټ کې ویلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2500 ملکیان وژل شوي دي. بلخوا رائټرز خبری ایجنس لیکي کې دیشي چې په شام کې د ترکی د پوځي عملیاتو برقراره ساتلو صلاحیت د پیسو پر نړیوال بازار منحصره دي. ایجنس لیکي د ترکی په کرنسي لیرا نوي فشار او داغي د مستحکمه کولو هڅې د هیواد بهرنیو پیسو زیرمو ته ګواښ جوړولی شي چې د بندیزونو سختېدو په صورت کې د لیرا د بچ کولو لپاره امکانات هم کمولی شي. د ایجنس په وینا د دې حالاتو په نتیجه کې د ترکی کمزور اقتصاد ته زیان رسېدلی شي او په شام کې د عملیاتو خلاف د نړیوال فشار په وړاندې د ولسمشر رجب طیب اردغان صلاحیت کمزوري کولی شي. ایجنس لیکي تیر کال امریکا سره د خراب اړیکو له وجې لیرا د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت 1.5% بیلود چې له وجې د هیواد اقتصاد پر ځای درېدلی او ځکه چې زیاته تکیه په درآمداتو او بهرنۍ سرمایه کاری ده. پر وروستیو اونیو کې د ترکیې سرکاري بانکونو د لیرا ارزښت نه ټیټېدو کې مرسته کړې وه. د یوې اندازې له مخې دولتي بانکونو د لیرا ژغورلو په موخه په یو ورځ 2 اربه ډالره بازار ته واستول، خو پر دې سربېره میرا دلیرا ارزښت په کمی دو دے.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د کندهار اوسیدونکو پرون یکشنبه د یو سولیز لاریون لارې د ننګرهار د هسکې مینې ورسته پیښه وغندله. ول لنډوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا یې غوښتل چې له افغانستان سره د شوي امنیتي تړون پر بنسټ د ترهګرو ډلو په ختمولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. دوی د جګړې له ښکېل وغاړو وغوښتل چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. صادق رښتینی رپورټ راکوي.
پر مسجد برید، پر اسلام برید دے ننګارانو د کندهار خلک
لسګونه کندهاري ځوانان راټول سی بیا او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خونړۍ برید د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي خبرګون سره مخ شو. د یکشنبه په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ترهګرۍ په لمن جوړولو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې ژغ کوو چې په دې اړه په ډېر جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې صرف ژغ څوک نه سپورته کولای.
صداقت نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او جته دې نور د پای ټکی کړي.
د لارین ګډونوالو د امریکا سره د سیبي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکو وایي پر جمعه تونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغسې کسانو، د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه کړي مسایه ده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي، نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بېګناه هیوادوال پکې ووژنسي.
ټول افغانان په یوه ژغ، په یوه زړه وهڅیږو نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت په دښمنانو ته جواب ووایو او موږ لعنت پر ووایو.
د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جومات کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې درو بیا کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
دا مشال ریډیو ده.
هندای ورځپاڼې نېشنل هیرالډ د هغې بعد د وشنن کی اکار پاټل لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو اقدام ښایي په جنوبی اسیا کې د ممکنه اقدام ښایي په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ مسلې له ختمولو سره مرسته ونه کړي. له لیکنې سره سم د ادارې البته پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو د ترهګرو د مالی مرستو په څیر مهمې مسلې حل کړي. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. په هندای ورځپاڼې نېشنل هیرالډ کې شنونکو اکار پاټل وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرو د مالی مرستو تړلو په څیر مسایلو په ډېر دقت سره کار وکړي. د ادارې ویلي پاکستان په دې برخه کې تر اوسه ورته له خودل شو ویشتو کارونو پر پنځو هغو توجه مرکز کړي. لیکنه کاږي د نړۍ یوازې دوه هیوادونه ایران او شمالي کوریا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې شامل دي. دا اداره له پاکستان غواړي چې خپل هغه پلان په بشپړ توګه عملي کړي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی دی. په دې برخه کې تر ټولو مهم کار د تورو پیسو سپینولو چارو مخنیوی دی، کومه چې له لیکنې سره سم تر ډیره یوه سیمه ایزه او کلتوري موضوع ده. لیکنه وایي په جنوبی اسیا کې د پیسو لیږد رالیږد اکثره د الماسو کاروبار کوونکي لوی شبکې کوي. د پاکستان او هند لپاره به حتی که د دې شبکو پر ضد سخت ګامونه وا هم خلی د هغوی کارونه درول اسانه نه وي. په 2014 کلونو کې د هند اقتصاد له دې وجې ضربه مونده چې له روایتي بانکي لارو د تورو پیسو د ستونزې حل ورسره نه و. هند لا هم له دې مسلې سره مخ دی. د پاکستان ستونزه بیا دا ده چې دا هیواد له هغو ډلو چې د مذهب ولسی خیر ښېګڼې په نومونو فعالیتونه کوي هغه نشي بیلولی چې په همدغه جامه کې تاوتریخوالی کوي. شنونکي اکار پاټل پاکستاني ډلې لشکر طیبه او جیش محمد یادې کړي چې وایي د ولسی خیر ښېګڼې په چارو کې زیات فعال دي. په پاکستان کې چې کله هم زلزله یا سیلاب راغلی همدا ډلې له ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره سیمې ته خپل رضاکار لیږي. دوی له همدې لارې د ښاري سیمو اوسیدونکو ته رسي او له هغوی چندې ټولوي. لیکنه وایي د هند حکومت تل خپل وګړو ته ویلي چې په سیمه کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان لاس دی. خو که دا خبره ومنل شي نو بیا پر دې هم باید پوهېدل پکار دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمېدو سبب هم د پاکستان اقدامات کېدای شي. لیکنه کاږي په کشمیر کې نننی تاوتریخوالی تر ډېره د سیمې پلو د هند حکومت د تیرو لسیزو د پالیسیو نتیجه ده. په وروستیو کې د هند میډیا د کشمیریانو پر ضد نفرت خپور کړ او د هغې هیواد عدلیې د کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو نوټس وانخیست. لیکنه زیاتوي که فاینانشل اکشن ټاسک فورس راتلونکي فبروري میاشت پاکستان په خپل تور لیست کې شامل هم کی د بل هند سره د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې د پام وړ مرسته ونه کی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
حکومت ویلی چې د ممند په ماربل سیټي کې به چې اوس ورته اکنامک زون وای نوې کارخانه لګوي، سړکونه به پخوي او خلکو ته به د خلکو ته به وړیا بجلی ورکوي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت یې د دغه تمې ماتې شوي دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ممند یو منتخب استازی نثار ممند وایي د ماربل سیټي په چارو کې د شو درغلیو موضوع به په اسمبلی کې پورته کوي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
دا میچنه کو زمو مندو خلک وای چې دا وای د محمد ماربل سټ نه د ترقی او روزګارونو ډیر تامې وي. خو دوی نه امید شوي ځکه چې لا هم دغه خار ته کوم سرک او یا پکې کارخانه نه دی جوړی شوی. د بخوانی فاټا د انزما مرستو دغه خار په خیبر پختونخوا اکونومیک زون ونه مولې شو. خو بیا هم سیوا د دې چې پکې د بجلی یو ګریډ جوړ شوی نور پکې څه نه دی شوی. یو سپینګری ناصر خان چې د ډب کور وسیدون کې دی وای
نو ماربل سیټی چې کوم داو ساغه کې چې کوم کاروبار دې کوم لند دین دې خپل روان کړی دې او دغه سی معنی سوتې لا وسه پوری عمل درامت نه شوی
وچې د ماربل سیټی آباد شوی د سره کې راکنه
څه ماربټي بس زر سات کې کوم دې
چې کوم بیا غشت دې پوره شوی کنه
نو یې رسمه خواغه چې کنه دې پوره شوی دا وره چې لا وس پکې سړکونه جوړیږي دا وره دل او دغه نه بعد با بادی کیږي پوشي دغه نه بعد با کزمن جون زندگی او نصیب پکې وی وینو کني نظمن کشران به ویني
محمد ماربل سیټی د بخوانی فټا ډیولپمنټ اتھارټي او پروجیکټ چې د سیمې د خلکو نه ادریس او اکړه زمکه خسته و او په دې پروجیکټ کې ول شو چې دلته به خلک د کانو کارخانه لګوي او په دې خر شپږ سو او څلور او یا میلیون روپۍ خرڅ راغلی سمع الله هم د دخل وسیدون کې دی هغه وای چې دوی خوشبینو چې ګینه ماربل سیټي یا زون ته به سرکونه ارتیږي او د ډب کور په سیمه کې به په یو لوی باراني خور پول وتړل شي خدا سی ورنه شو
باران جو خور لاش بیا خود در خیر روز بیا راش کرا سیلابی سحر نما خان پور بیا خل ولاړ اغه له دی غار که پور سګ دیم زی باغم نه پریګی بلار اغه ولاد اغه احساس علاقه ده چیرې مو ته پی در زی بیجلی بلا کی سہولت به اغه ونو شپه تنه کم طرف ته شو اما زو دغه وای بس بیجلی بدر کو بیجلی بدر کو ماربل سیټ کم
نه سر مو مونږ چې د سیمه منتخب د صوبې سیملې غړې ده ورنه مو پختل چې د دې خار د آبادی او خار ته پوتل سر کو نه باندې کار کو ول وسط صوبای حکومت زمواری ده نو تاسو د چا سره خبرې کړي او یا بای کوي
زه د ماربل سیټی په دې سرک باندې هم کوشن راولم او د انورې سمون لارې کومې ګاډي وړي دی په دې باندې کوم کارونه دوی کړی زه په دې سم لای کړم په ماربل سیټی په سرک کې چې څه شوی دي او بیا نیب سره لاس ملو شوی دی هغه بیا خاموش شوی دي زه په خپل ځا غوته دا ثابتول شم یو ځای به زه توخه چې دا وکنه کاغذ نو دا غي جوړول به زه ضمانت ورکم چې هغه کې دومره دومره تاړان خاخ کړی
دغه خر او یازون د پیښور ورسک روډ نه 3.5 کیلومتر د ورسک ډیم په غاړه آباد دی او دغه سیمه خلک دی خار ته ډیر خوشاله نن هم دغه خلک وای کدل د کارخانه ولګي ځوانان به د بهرونو خارونو د مزدورونو خلاص شي او کورونو ته راستانه شي او په دې خار کې به مزدوري کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د بلوچستان گورنر په کوټه کې د دې صوبې د تر ټولو لوی پونتون بلوچستان پونتون مشر یا وایس چانسلر د دندې ځنډیدل منلې دي د گورنر له دفتره پرون په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې وایس چانسلر به تر هغه دندې ته نور ځي چې په یاد تعلیمي اداره کې د ویډیو رسوای معاملې پلټنې نوي بشپړې شوي له کوټې ایوب ترین حال راکوي
د بلوچستان د والی د ودانۍ للوري په کوټه کې په جاري سوي او عملي اعلامیه کې ویل سوي دي چې تر څو د بلوچستان د پونتون د ویډیو سکینډل په اړه پلټنې ترسره سوي نه وي تر هغه وخت پورې به د پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال د خپلې چوکۍ څخه لرې وي او د دې پر ځای به پروفیسر محمد انور پانیزی په عرضي توګه د وایس چانسلر په توګه کار کوي د بلوچستان د والی د ودانۍ څخه د امر په داسې وخت کې جاري سوي دي چې د بلوچستان پونتون د کوټ زده کوونکي دغه وخت راځي په احتجاج لاس پوری کړی دی د کله رئیس چې په پونتون کې د خفیه کیمرو د لارې د زده کوونکو ویډیو سکینډل و مخ ته راغلی دی په دې ترڅ کې د بلوچستان د زده کوونکو د اتحادیې یا طلبا اکشن الائنس خبرداري ورکول شوی دی ک وایس چانسلر د خپلې دندې څخه لري نه سو نو دی به د دوشنبه په ورځ نه هوازي په پونتون کې و کلاسو ته کلفان واچوي بلکې پر سریاب سړک به د پونتون و مخ ته تر هغه وخت پورې درنا ورکوي چې تر څو د غښتنې نوې منل شي په دې ترڅ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد مرکزی صدر زبیر شاه آغا وای چې د یو سازش لاندې پښتانه د تعلیم څخه به برخې کول کیږي
نن زموږ شزي واپس خپل کورو ته خپل علاقو ته خپل وطنو ته روان دي تعلیم او علم پرېږدي لېلم ته ځان په لاس نه ورکړي موږ ته تر هغه ځای نقصان راورسوي په خوا موږ د ټولو ملک د استحصال شکار وو په دې ملک حکمرانانو پښتانه شاته چولې له تعلیم تعلیمي ادارې نه راکړي سس د دې ملک سیاسي او جمهوریت پښتانه قوتانو تعلیمي ادارې جوړې کې پر اوس دغه زموږ خلاف او کیسه زموږ خوندې مندې زموږ پلرونه نکګونه عزیزان دا ټول وو بیرول چې بای شي مې پرېشته شي په کورو کې شي په تعلیمي دارو کې دا عمل وسر کی دا خډیر لوی سازش وي
خود پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادې صوبای مشر کبیر افغان غشتنه وکړه چې د وایس چانسلر ترڅنګ دی په سکندل کې تورن د نورو کسانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته شي
په دا انډستری کې طالب علمان د پاره د استادان د پاره د ملازمینو د پاره یو انساني حقوق نشته یو رائټس نشته د زاري راي په
باندې ده خبر نس کولای مجلس نس کولای یوزک ش نسلی نس په دوی خلک پسی دي دوی هر مجلس نوټیږي هر خبر نوټیږي هر حرکت نوټیږي لیکن بل خواته چې دومره بد کرداري روانه و بلک میلینګ روانو جنسی ارسمنت روانو د دې یو نوټس نو خوپیه کیمرې ولګیدې د دې ټول خوپیه کیمرو په ذریعہ باندې د ځوانانو او د انجونو ریکارډ راټولې دي
د خبره ده د ونی ورده چې د وایس چانسلر جاوید اقبال په زده دغه وروسته په زده کوونکو کې غم غصه زیاته راپارېدلې ده کله چې وونه له مخه د بلوچستان پوهنتون په اړه د پاکستان د پلټنې د مرکزي ادارې اف آی ای د تحقیقاتو د راپور خبر خپور شو امکان دی چې اف آی ای به د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل په اړه خپل رپورټ د روانې میاشتې تر وشتمې نیټې پورې و بلوچستان های کورټ ته وړاندې کړي
دا مشال ریډیو ده
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو فعالان له حکومت غواړي چې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه چې شمیر یې 1200 بیرته بحال کړي په خبرو کې د ماشومانو د حقوقو یو مبارز عمران ټکر د خالی پروز مشالې ورته ویل چې نه یوازې د صوبې په 1200 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټ باید کار پیل کړي بلکې د ماشومانو د تحفظ د 2010 زیږدیز کال تر قانون لاندې پکار ده چې دا ادارې د صوبې په ټولو ضلعو کې موجود وي د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې محکمې او چارواکي بیا وایي ضربه تړل شوې یونټ بیرته کار پیل کړي د ملیحه امیرزاده رپورټ
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وای نه اوازې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړې یونټې واپس فعالېدل پکار دي بلکې دا ادارې د ټولو 14 ضلعو ته وغځول شي په پیښور کې د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي عمران ټکر مشال ریډیو تول دا د وخت او قانون تقاضا ده چې دا یونټې په ټوله صوبه کې کار وکړي
زمونږ تما او مطالبه د حکومت نه دا و چې صوبه کې څومره ضلع دي نو پکار ده پاره ټولو ضلعو کې دا یونټې عملی وی د حکومت په مرسته باندې وی په 2013 کې دا 12 ضلعو دا یونټ چې وی نو د دینا غیر دولتي ادارې یونیسف لاس واغست او غیر فعال شي د بده مرغه دا یونټ تر اوسه پورې بحال نشوي قانون شته خو د قانون لاندې چې کمی یونټ جوړولې ناغه عملی شکل کې په ګراوند باندې نشته ده
د ماشومانو د تحفظ قانون چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر اکټ کال 2010 لمخه په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ کمیشن لاندې په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټې جوړېدل لازمی وګرځول شول د تیر کال په دسمبر کې د ماشومانو د تحفظ دغه قانون کې د ترمیم لمخې دغه چاره د ضلع په کچه سوشل ویلفیر افسر ته وسپارل شوې د خیبر پختونخوا دولسي خیر خیګړې د محکمې سیکرټري ادریس مروت مشال ریډیو تول د صوبې په 1200 ضلعو کې د ماشومانو لپاره تړل شوې یونټې به ډېر ژر بیا کار پیل کړي چې د سوشل ویلفیر چارواکو لاندې به کار کوي
مختلف ڈسٹرکٹ کو جوڑ ہوا غبا یونیسف فائنانس کول نو یونیسف چکل اغا فنڈنگ ختم کو نو چونکہ اغا خلقم فارغ شو نو بیا زمونگا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا 12 یونٹ دا پارا 96 پوسٹو نا کریٹ کر لائز وچ یونیسف فائنانس کول اغی کوٹ تلاڑو او سغی سٹی وی کیٹ شو او اس پی اخبار کے اپڈوٹازمنٹ را غلے دے زمونگا با انشاءاللہ within 2 months time بارا والا یونٹ فعال شو زمونگا بارا ڈسٹرکٹ سوشل ویل فیر افسران ما چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ڈکلیئر کر نو اس منگا دعا کہ یاس ایک سینٹر ام ملکول یو پو بورڈ کے یو پو آج یہ کم چیدہ چی معشومان آئیڈنٹیفائی کئی دا غیر ریجسٹریشن کئی
ادریس مروت زیادہ کرا دا صوبے لا آلہ وزیر سرا چی دا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ مشر ہم دے پا دعا وڑاندی زنو خبر روانی دی نو موڑی ویل دوی غواری چی پٹولو زلو کے دا غزے دو پر زی دوی پسیمائی زکا چا یو سو غور یونٹی جوڑی کری چی دا یو چتلاندے با نیوازی دا معشومانو بلکہ دا زنانا او لپارا بہم کار کوی او یو مشترک ہیلپ لائن به پکې هم موجود وی د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وای چې که سوشل ویلفیر محکمه پیاوړی شي نو د ماشومانو او خزو مسلې په خ ډول حل کې دي شي
خو چې کم چارټ پروټیکشن اند ویلفیر اکټ هغه امین شو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغه کې به دا چارټ پروټیکشن افیسر یو سیکشن به پکې او دا یو خو نه ګدان په کاډو چې ماشومان زیات نه زیات تحفظ ملایي خو په عملی تو باندې موږ وګورو کنه نو دا چې کیسونه روز روز زیاتیږي او کنه پکې نه
د 2013 کال پورې د صوبې په پېښور مردان چارسدا چترال سوابې کوزدیر سوات بونیر اپټاباد بټګرام کوهاټ او بنو کې جوړو یونټو کار کو خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د تیر کال په اخیره کې ادارو ته فنډونه ورکول بند کړل چې لامل یې دغه یونټې بندې شوې
د ملیحه مرزاده رپورټو پاکستان کې لکونه ماشومان چې عمرونه د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور د خرڅ پوره کولو پیټي ورپه شا کړي. د ماشومان د خلکو په کورونو په ښارونو بازارونو کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. یاسر واسف د پنجاب په راولپنډی ښار کې په مصریخانه کې د کسب د زده کړې تر څنګ کورنۍ ته ډوډۍ هم پیدا کوي. په مصریخانو کې ماشومان اکثره د استادانو د تشدد ښکار کیږي خو یاسر واسف په دغه کله خوشبخته دي. پر دې موجود عبدالحی کاکړ رپورټ او ورپسې د استاد ولمیر په غږیوه سندره.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښ ښار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي شار د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری ده دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای موږ غونډلین دین د دې ځینې زمنګ روان دي. دلته نه موږ کارای مرکو او آر څه د دې ځینې چلو. نظام زمونږ د دې ځینې زمونږ غریبی ده. زمونږ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نه راله والله کوي نه کنځلې. ډېر استادان موږ لیدلې دي چې کنځل هم کوي وال هم کوي او موږ له دوه سوه درې سوه روپۍ راکوي زمونږ ګزاره او لین دین پرې روان دي.
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې یې تر پنځمه سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم. او موږ سره پو گنجیش نو پلار مړ شو او موږ دوه ورونه یو خور ده او اوس زه دلته راغلی یم دلته ستا سره کار کوم. اوس دا زما خواهش ده زه د مستریانو چل یاد کوم استاد موږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مستریخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ش کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره درې څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دی اوس کار شوق و چې زک منکاری زکو ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاری زکوم. روټیم په ټیم ورکوم روټیم خا خوري بوټان څه په کاری زه ولالم کپڑے مو لالم اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم او خرچه مرچه چې کوم دا ډېر دو سو روپے ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد. ما دا غونډو استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي سختی ونه کوي
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے عالم لار نسی یار پونر اڑے دے عالم لار نسی یار پونر اڑے دے مستی منگے بر پٹول میں فل سلام دے مستی منگے بروڑے دے زما پٹول میں فل سلام دے مستی منگے بروڑے دے دام نکلام دے چی اشنا دا ٹولو یما زلی پا اونر اڑے دے مستی منگے بروڑے دے زلم دل بروڑے دے مستی منگے بروڑے دے زلم دل بروڑے دے علم لار نسی یار پہونر اڑے دے علم لار نسی یار پہونر اڑے دے مستی منگے بر پڈنگو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے منگے ٹول پڈنگو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے دیارانے منگے پلک ڈکوینا سڑی پا گدر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے